د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. دا خبرونه چې د انټرنیټ له لارې په ټوله نړۍ کې خپرې شي په افغانستان کې په منځني څپه 12 شپږنیوي هم اوریدلای شي. په خبرونه کې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې خبرو چې د افغانستان په اړه د بوند نړیوال کانفرنس پر اهمیت شخېدلې دی. د دې یو ساعت خبرونې په ترڅ کې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، خو په پیل کې خبرونه لرو. د ازادي راډیو د کابل سټوډیو یې معصوم میوند وړاندې کوي.
د جرمني د بهرنی چارو وزیر د بون کانفرنس د افغانستان لپاره ځانګړی او ارزښتناک بولي. ناتو یو امریکایي جنرال پر افغان حکومت سخت انتقادونه کولو له امله له دندې ګوښه کړي. د یونان د صدر اعظم جورج پاپ نیدرو حکومت په پارلمان کې په لږ توپیر د اعتماد رایه واخیسته او د نړۍ مسلمانانو د حج مراسم پیل کړل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د بون کانفرنس د افغانستان لپاره خاص او ارزښتناک بولي. ګایدو ویستربیلی وایي چې د بون په کانفرنس کې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو پر سپارلو له کورنۍ خبرو اترو څخه ملاتړ او له 2014 کال وروسته چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وځي پر یو وړاندیز خبرې وشي. ویستربیلی د بون په کانفرنس کې د طالبانو د ګډون په هکله وایي چې په دې هکله فکر نه دی کړی، خو د هغه په وینا هغه څه چې عدالت مهم دي هغه پخپله د افغانانو پریکړه خبرې دي. د بون په کانفرنس کې چې ټاکل شوی ده د دسمبر پر 15 نیټه جوړ شي، د شاوخوا 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي برخه اخلي او په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر راتلونکي خبرې وشي. ناتو یو امریکایي جنرال پر ولسمشر حامد کرزي د انتقاد له امله له دندې ګوښه کړ. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په یو خبر پاڼه کې وایي چې د ایساف ځواکونو یو امریکایي جنرال د نامناسبو څرګندونو له کبله له خپلې دندې وایستل شو. د خبر پاڼې له مخې تورن جنرال پیټر پوللر چې د افغان ځواکونو د روزنې د پروګرام مرستیال و ځکه ژر له دندې لرې شو چې په امریکا کې په یو مرکه کې پر افغان حکومت او پوځ باندې سخت انتقادونه وکړه. د ویلي وه افغان چارواکي له رښتیا لرې دي او ولسمشر کرزی سرګردانه بللی و. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان آلن وایي چې امریکایي او ناتو ځواکونه له افغان حکومت او مشرتابه سره ښې اړیکې لري او د جنرال پیټر خبرې ناسمې بللی. د سویډن تلویزیون پرون رپورټ ورکړ چې د سویډن حکومت او مخالف ګوند دواړه پریکړه وکړه چې سویډني فوجان به راتلونکي کال له افغانستانه وایستل شي. د رپورټ له مخې د سویډن حکومت له سوسیال ډیموکراټانو او شنه ګوند سره منلې چې په افغانستان کې د سویډني سرتیرو شمیر سرله راتلونکي کال کم کړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. سویډن په افغانستان کې 500 فوجان لري چې د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې په مزه شریف کې ځای پر ځای دي. دا د افغانستان خبر نه د سیمه نړۍ د تر لږ ځنډ وروسته. د یونان د صدر اعظم جورج پاپ نیدرو حکومت په پارلمان کې په لږ توپیر د اعتماد رایه واخیسته. د پاپ نیدرو حکومت په تیره شپه د پارلمان له 300 وکیلانو څخه 1350 غړو موافق رایه ورکړې. د یونان د حکومت مسله وروسته تر دې د اعتماد لپاره پارلمان ته وړاندې شوه چې پاپ نیدرو پارلمان ته په خپله وینا کې د نوي ائتلافي حکومت د جوړېدو خبره وکړه، څو د یوروزون هیوادونو 130 میلیارډ ډالره پور ومني. یونان د پیسو ته سخت اړتیا لري څو خپل اقتصاد وژغوري. پاپ نیدرو ویلي چې د غواړي چې ولسمشر ته ورسي او له هغه سره د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو لپاره سلا وکړي. د پاپ نیدرو حکومت تیر اونۍ وروسته تر دې تر سخت فشار لاندې راغی چې د اروپایي هیوادونو مشرانو د هغه له دې پریکړې سره مخالفت وکړ چې د یوروزون د پورونو د منلو لپاره به په یونان کې ټول پوښتنه وکړي. د دې پورونو له منلو سره په یونان کې پر خلکو مالیې زیاتېږي. اوس په یونان کې د نظر پوښتنی موضوع پاته سوی ده. د سوریې دولتي تلویزیون د هغو کسانو لپاره بخښنه اعلان کړه چې د رواني میاشتې تر 12 پورې خپلې وسلې تسلیموي. د سوریې تلویزیون وویل چې دغه بخښنه ټول هغو کسانو ته شامله ده چې وسلې ورسره وي، پلورلې وي، ویشلې وي، په پیسو یې رانیولې وي او یا د رانیولو لپاره یې پیسې ورکړې وي او هغه کسان چې څوک یې وژلي نه وي. د بخښنې دغه اعلان سر له ننه پلي کېږي. د سوریې حکومت د دولت ضد مظاهرو د ځپلو لپاره چې له اوو میاشتو راهیسې په دغه هیواد کې دوام لري له زوره کار اخیستی. ملګري ملتونه وایي څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي. د سوریې حکومت وروسته تر دې هغه د سوریې حکومت وروسته تر هغه دغه بخښنه اعلانوي چې په هیواد کې ناکراریو د ختمولو په مقصد د عربي هیوادونو پلان ته غاړه کښېښوله. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د ناکراریو له پیل راهیسې له دې مخکې هم دوه ځلې دا ډول عمومي بخښنه اعلان کړې وه. بلخوا په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې سازمان وویل د سوریې امنیتي ځواکونو پرون د حمس په ښار کې او د اردن سرحد ته نږدې پر مظاهرچیانو او فراري عسکرو ډزې وکړې او لږ تر لږه 12 کسه وژلي دي. له چین رارسېدلي خبرونه څرګندوي چې د سکرو د کان څلور څلوېښت تنه کارګران ژوندي راایستل شوي دي. دغه کان ایستونکي شپږ دېرش ساعته وروسته تر دې چې د چین په مرکزي برخو کې په یوه غار کې بند پاته وه وژغورل شول. د چین دولتي تلویزیون د دغو کسانو د ژغورنې د عملیاتو فلم خپور کړ. رپورټونه څرګندوي چې یو کان ایستونکي لا بند پاته دي او د اتو تنو نورو د وژلو خبره مخکې خپور شوی وه. څوارلس کان ایستونکي وروسته تر دې چې زلزله وسوه وتوانېدل چې له کانه راووځي. چین د کانونو له اړخه په نړۍ کې ډېر خطرناک هیواد دی او هر کال په اوسط حساب په دغه هیواد کې په سلګونو کسان د سکرو د کانونو په پیښو کې وژل کېږي. د فرانسې ولسمشر پرون د ایران اټومي پروګرام وغنده او ویویل که چیرې د اسرائیلو موجودیت او ویویل که چیرې د اسرائیل موجودیت کوم ګواښ متوجه سي نو فرانسه به لاس تر زنې پاتې نه سي. نیکولاس سرکوزي دا خبره د جی شل یا د شلو پرمختللو اقتصادي هیوادونو د مشرانو غونډې ته په داسې وخت کې کوي چې ټاکل شوي ملګر ملتونه څو ورځې وروسته د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپل نوی رپورټ خپور کړي. تمه ده چې په دغه رپورټ کې به دا ونه ویل سي چې ایران ګواکې د اټومي وسلې د جوړولو کوشش کوي. لویدیځ هیوادونه او اسرائیل ګمان کوي چې تهران د اټومي وسلې د جوړولو کوشش کوي خو ایران دغه تور نه ردوي. لویدیځو هیوادونو د دغه پروګرام د مخنیوي لپاره پر ایران بندیزونه لګولي دي. د نړۍ مسلمانانو نن د حج مراسم پیل کړل. تمه کېږي چې په دې مراسمو کې به 2.5 میلیون مسلمانان برخه واخلي. سږ کال د سعودي د اطلاعات او کلتور وزارت یوټیوب ویبپاڼې سره په ګډه کوشش کوي چې د دې مراسمو ژوندی بهیر خپور کړي. سږني مراسم په عربي هیوادونو کې تر دې بېساري پاڅونونو وروسته کېږي چې په مصر، تونس او لیبیا کې حکومتونه راوغورځول. دا ازادي راډیو ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما مخکې له دې چې امریکایي ځواکونه د روان کال تر پایله عراق خپل لیستل پیل کړي، راتلونکې اونۍ د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره په سپینه ماڼۍ کې ګوري. د سپینه ماڼۍ ویان جی کارني وویل دواړه مشران به د امریکا او عراق د هر اړخیز ستراتیژیک شراکت ته ژورتیا په باب خبرې وکړي. ولسمشر اوباما تیره میاشت اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه د روان کال تر پایله عراق وځي. څه کم څلور زره امریکایي عسکر تر اوسه په عراق پاتې دي. یو امریکایي جنرال د تیر پنجشنبې په ورځ وویل چې اکثره دغه پوځیان به د ډسمبر میاشتې تر نیمایي پورې له عراق ووځي. او وروستی خبر د جی شل یا د نړۍ د شلو پرمختللو اقتصادي او صنعتي هیوادونو مشرانو د نړیوال وجهي صندوق د مالي سرچینو پر غښتلي کولو حوصله وکړه. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزي د فرانسې په کان ښار کې د جی شل هیوادونو د مشرانو د غونډې په پای کې وویل نړیوال وجهي صندوق باید پیاوړی سي څو له هغو هیوادونو سره مرسته وسي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
Nous avons pris l'engagement de renforcer les moyens du FMI si le besoin.
موږ دا ژمنه ترلاسه کړه چې نړیوال وجهي صندوق هغه وخت پیاوړی کړو چې اړتیا یې وي. دا شرایط مو هم وړاندې کړي چې خپلو هدفونو ته د رسېدو لپاره ضرورت لرو. نړیوال وجهي صندوق باید د سیستماتیکو خطرونو لپاره د یو دیوال په څیر وي. سرکوزي زیاته کړه چې د دغه پلان پر هر اړخیزو خواوو به د 2012 کال د فبروري په میاشت کې پریکړه وسي. دا وه خبرونه.
دا آزادی رادیو ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای د بن کنفرانس خاص کنفرانس یو د افغانستان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د همدې غونډې په اړه چې څوونه ورته پاتې دي د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو مسول څرګندونې هم خبرو.
بون کنفرانس کې چې یو مشوره وشي چې معلومه شي چې دا سولې او مصالحې ته څومره بینالمللي پشتیباني پیدا کړي.
په خپرونه کې ترکیې ته هم ورځو.
Altıncı sene Balaaddin. Amir dersin komiserim.
Teşekkür ederim Alaaddin.
Sağ.
په ترکیه کې په سلګونو افغان پولیس ترکی روزون کې روسی د ازادي رادیو خبریال په ترکیه کې دغه مرکز ته ورغلی او په اونیس پروګرام کې روغتیا د ژوند شتمنۍ کې ستاسو ګڼ راستول شوي پوښتنې موږ له متخصص ډاکټر سره شریکې کړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای د بن کنفرانس چې پوره یو میاشت وروسته جوړیږي او څه د پاسه 15 هیوادونه پکې برخه اخلي د افغانستان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د جرمنی خبری آژانس د بن کنفرانس په اړه دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره مرکه کړې چې تفصیلې د سلطان محمد سرور په رپورټ کې اورو.
د جرمنی بهرنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په اړه ګڼ کنفرانسونه شوي دي نو د بن کنفرانس اهمیت په څه کې دی وایي. د بن کنفرانس به یو خاص کنفرانس وي چې د افغانستان لپاره به ستراتیژیک اهمیت ولري. دا کنفرانس افغانانو ته د مسؤلیتونو د انتقال په دغه هیواد کې د روغې او پخلاینې د ملاتړ او له 2014 کال وروسته چې تر دې مهاله به بهرني ځواکونه له افغانستانه خپل وطن بشپړ کړي د هیواد د چارو د سنبالولو څرنګوالی په اړه دی. کله چې د جرمني بهرنیو چارو وزیر ګیودو وستا ویلې پوښتل کیږي چې عمومي نظر دا دی چې د افغانستان شخړه د جنگ لارې نه بلکې د سولې لارې حل کېدای شي نو آیا طالبان به د بن کنفرانس ته راوبلل شي؟ په جواب کې داسې وایي: زنګ وړم په دې اړه اوس مهال کومه ګماني خبره وکړم، خو دا حتمی ده چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې باید په خپل د افغانانو په مشري وي. په افغانستان کې سولې هغه مهال راتلای شي چې دغه هواد ګوندونه او ډلې سره توافق ته ورسیږي. د جرمنی د خبری آژانس خبریال بهرنی او چارو وزیر ته وایي چې د بوند کانفرنس لپاره په داسې مهال تیاری نیول کیږي چې په افغانستان کې د جرمنی پوځونو د ماموریت د اوګدولو خبري هم کیږي. بهرنی او چارو وزیر ګیدو وست ویلې د دغه پوښتنې په جواب کې چې آیا جرمنی عسكر به د روان کال په ورستیو شپو ورځو کې له افغانستانه وتل پیل کړي وایي خبره د کوم ټاکلي تاریخ یا نیټه نه ده. مهم دا ده چې موږ د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د بدلون یوې مرحلې ته ورسیږو. موږ غواړو د مسؤلیتونو د انتقال پروسه بریالی شي. په تیرو لسو کلونو کې موږ په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر زیات کړ، اوس غواړو د لومړي ځل لپاره یې کم کړو، خو د عسکرو کمول به زموږ لاسته راوړنې او یا پوځیان له خطر سره مخامخ نه کړي. د جرمنی بهرنی چارو وزیر د دې پوښتنې په جواب کې چې ټول بهرنی ځواکونه د 2014 کال تر پایه پورې له افغانستانه وځي، آیا په دغه نیټې کې کوم بدلون نشي راتلی وایي. د لیسبون په کانفرنس کې تیر کال دغه نیټه ومنل شوه او جمهور رئیس حامد کرزی هم تایید کړه دغه نیټه په خپل ځای ده. موږ نشو کولای تر هغې په افغانستان کې پاتې شو تر څو په دغه هیواد کې لویدیځ دوله دیموکراسي راشي. واقعي اهداف دا دي چې په افغانستان کې د یو ښه او مؤثر مشرتوب لاندې حکومتداري ټینګه شي، د بشر اساسي حقوقو ته پاملرنه وشي، او په خاصه توګه دا چې زموږ خپل هیواد ته کوم نوی ګواښ متوجه نه وي. زموږ اساسي ماموریت په افغانستان کې دا نه دی چې هلته خلکو ته یوازې څاګانې وکیندو او روغتونو نه جوړ کړو. زموږ عسکر د موږ د ازادۍ څخه د دفاع او امنیت لپاره افغانستان ته تللي دي.
په رپورټ کې مو د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر په څرګندونو کې واورېدل چې د بن کنفرانس یو اصلي هدف دا دی چې افغانان په خپلو کې روغه جوړه وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو ته وویل چې د بن په کنفرانس کې به له نړیوالو دوستانو سره سلا مشوره وشي چې له طالبانو سره د سولې بهیر د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی تر وژلو وروسته اوس څرنګه پر مخ ولاړ شي. برهان الدین ربانی نږدې دوه میاشتې مخکې په کابل کې په خپل کور کې یو ځان وژونکي برید وواشه او له دې وروسته له طالبانو سره د روغې جوړې هڅې افغان حکومت ودرولې. قاسمیار په کابل کې د ازادي رادیو خبریالې زکی غیاسی نذیر ته په مرکه کې وویل چې د بن په کنفرانس کې به د سولې په برخه کې له سلام مشورو وروسته د سولې د عالي شورا نوی مشر هم وټاکل شي. قاسمیار څرګنده کړه:
دا خلا چې رامنځته شوی دی د شهادت د استاد ربانی، دا باید ورباندې فکر وشي، غور همه جانبه وشي او سم مشورې له خلق سره، یعنی له نمایندګانو د خلق سره باید مشورې وشي، چې موږ امیدوارو چې په دغه عنعنوي جرګه کې چې په نږدې راتلونکي دایریږي دا مسله د مشورې له خوا یعنی نوی کتنه وشي، چې موږ ته پکار دی چې مستقیم طالبانو سره خبرې وکړو، چې او یا که د دوی سرچینې د مشکلات چې هغه پاکستاني خوا ده. خو همچنان زه فکر کوم چې په بون کنفرانس کې چې زموږ بین المللي ملګرو او استراتیژیک شریکانو هلته راځي، د دوی سره هم داسې یو مشوره وشي چې معلومه شي چې دا سولې او مصالحې ته څومره بین المللي پشتیبان
ای دغه د سولې د عالي شورا د رئیس د ټاکلو لپاره کوم داسې غړي تر نظر لاندې ورته نیول شوي دي او کوم داسې شخصیتونه کنه، او دا به دغه رئیس ټاکل به د لویې جرګې او د بن د کنفرانس نه مخکې وشي که وروسته؟
نه، وروسته کېږي. او تر اوس پورې معلومه نه ده چې زموږ په تګلاره کې دا خبرې شته چې مجمع عمومي د سولې د عالي شورا صلاحیت لري چې په داسې ټاکنو کې سهم ولري، خو صلاح او مصلحت په دې کې وي چې ولسمشر سره یو ځای ګډ مشوره به وکړو او ټاکنې او انتخابي او انتصابي رئیس وټاکل شي.
په فعلي شخصیتونو کې چې په افغانستان کې دي او یا بهر دي، آیا داسې څوک شته چې تاسو ورته دغه پوست ته تر سترګو لاندې نیولی وي او په دې اړه باندې ولسمشر سره خبرې وکړي، ولسمشر هم ورباندې خبرې وکړي؟
زه فکر کوم چې خو په افغانستان کې موږ ملي شخصیتونه لرو، عالمان لرو، خو مواصفات دا وي چې باید داسې یو سړی د سولې د عالي شورا د رئیس په حیث وټاکل شي چې یو ملي شخصیت او په سولې کې باورمند سړی، عالم وي، اطراف د شخړه ورباندې باور ولري، حد اقل دوی سره په جګړې کې شامل به نه وي، همسایګان زموږ د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، نور او زموږ بین المللي ملګرو هم باید یو پېژندګلوی ورسره وي، یو اعتماد ورباندې وشي.
مخکې ښاغلی قاسم یار، دغه پوست ته داسې یو څو کسان لکه عطا محمد نور او اسماعیل خان، دغه خلک داسې ګمان کوي چې دا شاید ورته پیشنهاد شي، آیا تاسو په دې اړه څه ویلی شئ چې کوم شخص؟
نه نه، دا په شایعات ډول خبر خپره شو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار په یوې خبرتیا پسې ترکیې ته ورځو او هلته د سلګونو افغان پولیسو د روزنې له بهیره تاسو خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په سلګونو پولیس دا مهال په ترکیه کې روزل کیږي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په ترکیه کې د دغو پولیسو د روزنې بهیر له نږدې څارلی او یو مفصل رپورټ یې پرې چمتو کړی.
د ترکیې په ختیځه برخه د سیواز ولایت په یو اکاډمۍ کې سلګونه تنه افغان پولیس د ترکیې استادانو لخوا په نړیوال معیار برابر روزل کیږي. دغو افغان پولیسو ته د ترکیې د پولیسو په څیر ابتدایي خو اساسي او په منځنۍ ډول تخصصي زده کړې ورکول کیږي. دغه 492 تنه افغان پولیس هر سهار په منظم ډول جمعسي او ځانګړی تعلیم کوي. له تعلیم وروسته دغه افغان محصلین د نظری زده کړو لپاره خپل ټولګیو او د عملی زده کړو لپاره ځانګړو سیمو ته ورځي. دوی په ټولګیو کې هر ورځ شپږ یا اووه ساعته مسلکي درس وایي. دوی ته له تروریزم او مخدرو موادو سره د مبارزې ترڅنګ د بشري حقونو او پر خلکو د قانون د عملي کولو زده کړې هم ورکول کیږي. دا هم ورخول کیږي چې څنګه له ځانه دفاع په ټولنه کې نظم رامنځته او له یو تورن او مجرم سره په څه ډول چلند وکړي.
شکر
ادم
علاءالدین،
امر درس کمیسارم،
شکر ادم علاءالدین،
سر
دغه افغان محصلان چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي د کانکور له یوې ازموینې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا ترکیې ته د شپږو میاشتو مسلکي زده کړو د ترلاسه کولو په هدف استول شوي. دوی وایي چې له خپلو مسلکي زده کړو ډیر خوښ دي او کله چې بیرته افغانستان ته راشي نو په خپل هیواد کې به د امنیت او نظم د ټینګښت لپاره له خپلو زده کړو او تجربو څخه ګټه واخلي.
زمانو ماته قلاده اوس دا والا مته ډیر مهمه ده. دوه هفته مخکې ما داخله کړم کې ترنینګ وکړ اوس بعد هغه نه اوس راغلی اوس دې ته خپل د انداز دې دا غلط موږ ترنینګ کوډ فینن کمانډو دا کې سلا جدو دا شان ډیر ذکرې
نیمانو محمد لایز د کابل د ولایت دا ډیر صحیح تعلیم ده او موږ ډیر شان په کیسه کړه سره رقم مجرم ولو او سره رقم خپل ځان دفاع کوم موږ ساتونه دي هم عملی لرو هم نظری لرو موږ سلید جلار سو افغانستان ته خیر سره افغانستان ته موږ خدمات کوو.
نوم اسلام الدین دی تخلص مې سنگین دی افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکی یم. زده کړې خو ډېر څه دي هغه څه چې په افغانستان کې دي ترکیه کې دغه په نسبت زیات امکانات موږ لرو د زده کړې لپاره ښه وسایل دي او ډېر لوړه سویار په خیر چې موږ لاړ شو او دا به د عمل په ډګر کې پلي کړو.
د ترکیه د سیواز ولایت د پولیسو په اکاډمۍ کې ترکی استادان هم د افغان محصلانو د روزنې له بهیر څخه خوښ دي او وایي چې دوی ډېرې ستونزې ګالي خو هڅه کوي چې خپل نظري درسونه په عمل کې هم په ښه ډول تطبیق کړي. د سیواز د اکاډمۍ یو ترکی استاد محمد توران د عملی زده کړو د ورکولو پر مهال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې افغان محصلانو ته په شپږو میاشتو کې د دوو کلونو زده کړې ورکول کیږي چې د ده په خبره هم پر استادانو او هم پر محصلانو فشار زیات دی.
اما زمانونوز کسه بو کسه زمانده مویگون شکلده این هزله سکشترنوش بیده
زموگ دا درسی نصاب باید دو کالا وقت بولری خو موگی دلتا یوازه پشپگو میاشتو که پای ترسوو دا یوا غط استونزه دا او کاری فشار دیر زیاد دی. موگ دیر کوشش کوو چه طول مسلکی مسائل افغان پولیسو تورزده کرو خو بیا هم شپگ میاشت کمی دی او خواهی چه چنات چنیم گرتیابی موجودی وی.
د سیواز د پولیسو په اکاډمۍ کې د افغان محصلینو مسؤلان هم د ترکی استادانو لخوا ورزنه زده کړې مهمه بولی او وایي چې د خپل مسلک په اړه ډیر هغه مسائل زده کړي چې په افغانستان کې نه وزده. سمونمل عبدالولی سکندری په دې اکاډمۍ کې د افغان پولیسو مسؤل دی. د ازادي رادیو سره په خبرو کې د پروسه ګټوره وبلله او غوښتنه وکړه چې په ترکیه کې د نورو افغان پولیسو ته هم د مسلکي زده کړو زمینه برابر شي.
بسیار به شکل مسلکی و خوبش پیش رفته پیش میره.
سموک زده کری خیه پر مخزی خیه تجربه لرون که استادان مکتا درس را کوی که چرا دا پروگرام تمدید شی او نور پولیس هم پا ترکیه که پا همده دول وروزل شی دا با دیر خوی او لا پولیس و سرا با دیرم رست وکلی. دا نگده 500 پولیس چه دلت روزل کیگی کلا چه بیر تخپل هیوات استانی شی هر یو سلګونه او زرګونه نور پولیس روزی او دا د پولیسو په مسلکی روزنه کې ډیر مهم ګام دی.
پولیس افغانستان بسیار خوب است.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ترکیه کې د دغو افغان پولیسو د مسلکی روزنې مالی لګښت د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورکول کیږي. دوی وایي چې د افغان پولیسو د روزنې لړۍ د چټکولو ترڅنګ هڅه کیږي چې هغوی ښې مسلکي او اساسي زده کړې هم ترلاسه کړي تر څو وتوانېږي خپل مسؤلیت سم ترسره کړي. په عین حال کې ترکی چارواکي هم دې ته تیاری لري چې کابل له زره افغان پولیس په ورته توګه په خپل هیواد کې وروزي. د ترکیه د سیواز ولایت د پولیسو د اکاډمۍ مسؤل جلال بودور سرګند کړه چې دغو افغان محصلینو ته د ترکیه د پولیسو په سطح او د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره برابره روزنه ورکول کیږي.
بو ایتیملرله پولیس ادایلارمزا کازاندردیمز بو
مغهیلالرو چې د پولیس په افغانستان کې یو خاب بیلګوي او نور پولیس تری ډیر مسلکی مسائل زده کړي. ځینې مجرمین دي چې ټولنه په دوامدار توګه اغیزمنه کوي او لوی ګواښ وي. دا پولیس هم د همداسې مجرمینو د فعالیتونو د مخنیوي او په خپل هیواد کې د امنیت او ثبات د رامنځته کولو په برخه کې روزل کیږي. د دوی روزنه ابتدایي خو اساسي ده او د مسلکي روزنې ترڅنګ دوی ته ځینې نور مهم موضوعات هم ورښودل کیږي چې ډیر اړین دي.
مدل اولشتورمسن اورنیک اولشتورمسن هدفلیو
د ویل چې په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزنیز پروګرام په سلو کې اویا عملی ترسره کیږي او په دې برخه کې هیڅ ډول بې پروايي او ناغېړي نه منل کیږي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي د پولیسو شمیر د محل څخه باندې 1,150,000 تنو ته رسیدلی، خو داسې انتقادونه شته چې په تیرو کلونو کې د پولیسو کیفیت او کاري ظرفیتونو ته نه بلکې یوازې شمیر ته یې پاملرنه شوي او له همدې امله دوی په خپلو کاري برخو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. خو د کورنۍ او چارو وزارت په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزنې لړۍ ته په اشاره وایي چې دوی هڅه کوي تر څو د پولیسو کاري ظرفیتونه لوړ او هغوی د دې جوګه کړي چې په افغانستان کې نظم او قانون عملی او د خپل سریو او ګډوډیو مخه ونیسي.
د خوست اوسیدونکي د دې ولایت له امنیتي مسؤلانو څخه غوښتنه کوي چې د لوی اختر په ورځو کې دې په سیمه کې ډاډمن امنیت تامین کړي څو سم خپل مراسم ترسره کړي. د خوست امنیت قمندان دغو خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه د لوی اختر د دودیزو مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د خوست له شاره امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د لوی اختر را رسیدو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د خوست ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکي له امنیتي مسؤلینو څخه د لوی اختر د دودیزو مذهبي مراسمو د ښه ترسره کېدو لپاره د ډاډمن امن د تامین غوښتنه کوي. دوی وایي له دې سره سره چې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو او ټولګټو تاسیساتو باندې د دولت د وسوالو مخالفینو په حملو کې د پام وړ کموالی راغلی او د مخامخ جګړو ویره هم نه تر سترګو کېږي. خو د دوی په وینا په سیمه کې ځینې داسې اوازې اورېدل کېږي چې وسوال مخالفین غواړي د لوی اختر په ورځو کې د ښار پر حساسو ځایونو او امنیتي ځواکونو باندې بمی چاودنې او وسلوال بریدونه ترسره کړي او په دې توګه ګډوډۍ او ناامنۍ رامنځته کړي. ځایي اوسیدونکي کشفي او امنیتي ارګانونو ته وړاندیز کوي چې د خپل وظیفوي مکلفیت له مخې د لوی اختر په ورځو کې خپل امنیتي تدابیر نور هم پیاوړي کړي تر څو خوستمیشتي ولسونه خپل اختریز مراسم پرته له ویرې د امن او خوشحالیو په فضا کې ونمانځي.
اصل نه میګم د خوست ښار اوسیدونکي هم دا چې اختر ورځې دي خلک ډېر تشویش وي سره وي. د دې لپاره هم د حکومت نه غوښتنه ده، چارواکو نه غوښتنه ده چې د امنیت لپاره دې پله شي په لارو کې دا کوشش وکړي چې خلکو د امنیت ساتنه وکړي، چودنو مخه ونیسي او خلک د تر ورځې کې ښار روښدار شو وکړي.
محمد زمان نظري له دولت نه مې غوښتنه ده غوښتنه ده چې د اختر په شپو ورځو کې امنیت وساتي او ګزمې زیاتې کړي تر څو خلک په ځانګړي ډول ملي وته او لرو پرتو سیمو ته ولاړ شي.
د خوست امنیت قومندان ملپاسوال سردار محمد زازای کته هم چې د خلکو امنیتي اندېښنې پر ځای بولي، خو دا زیاتوي چې امنیتي مسؤلینو د لوی اختر د دودیزو مراسمو لپاره نوي او اضافي امنیتي تدابیر نیولې دي. د ده په وینا د خوست ټول امنیتي ځواکونه سر لمدا اوسه په لومړۍ درجه ازاراتو کې قرار لري. د ګرځنده او پیاده ګزمو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د لویو لارو په اوږدو کې هم د امنیتي ځواکونو نوي پوستې ځای پر ځای شوي دي. د خوستمیشتو ته ډاډ ورکړ چې د لوی اختر دودیز مراسم دې په پوره بېغمۍ سره ونمانځي او د امنیت لپاره دی اندېښنه نه کوي.
د دې لپاره چې د خوست ولایت د مرکز او ولسوالیو خلک ولسونه په ښه ډول سره د مذهبي مراسم په ځای کې امنیتي ارګانونو ګډ پلانونه جوړ کړي دي، موږ په لومړۍ درجه ازاراتو کې قرار لرو. موږ د خوست ښار د امنیتي پوشش لاندې نیولی دی. موږ په ګزمو کې، موږ په کمینونو کې، په پیرو کې، په ثابت او سیارو چیک پوینټونو ایجادولو کې زیاتوالی راغلی دی. زه د خوست شریفو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې موږ په پوره چمتووالي سره آماده یو چې د لوی اختر د نیکمرغه ورځو په مناسبت ډاډمن امنیت دلته تامین کړو د خلکو ولسونو لپاره.
د خوست امنیتي مسؤلین په داسې حال کې د لوی اختر لپاره د نویو او اضافي امنیتي تدابیرو د نیول کېدو خبر ورکوي چې اخوا د پکتیکا والي محب الله صمیم هم د ازادۍ راډیو سره د یو تلیفوني تماس په ترڅ کې ټولو پکتیکا والو ته د امنیت لپاره ډاډ ورکړ او ویل چې د ولایت کې مېشت د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو د لوی اختر د دودیزو مراسمو لپاره پوره امنیتي چمتووالی نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه او د خوشحالۍ په فضا کې خپل اختریز مراسم پر ځای کړي.
د خوست اوسیدونکي د اختر په ورځو کې امنیت ته اندېښمن دي. په کابل کې بیا د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکي د خوراکي موادو د بیو جګېدو ته اندېښنه لري. له دوی به واورو.
چمنه دست وای جماعت راغلی
من درغلیم چې د اختر سودا واخلم خو رښتیا چې په سودا کې ډیر راغلی قیمتي راغلی ک قبل اختر کې یو کیلو په یو سلشل په دغه اختر کې سوای یو سل هټیا حکومت ویني پسترګو حکومت هغه حکومت وای چې قانون ور سره دا حکومت نه ده دا فیر رشخندی ده لکه په خوا چې سرچاو کو د کارځای حکومت لکه سرچاو غوند ده
دا یو طبيعي خبره ده اختر سره زندگی کې د نرخون باندې تاثیر کوي اتمن لیلې د نرخون جګی یو دا وچه مې وس فلان ډیر چې سوې ده نور په نسبت وزن غوړی وبره دا شان مستخو دی ورځو کې دغه وچه مې ودا شان ډیر ګران سوې دي یو سیمان خود مرافق نه کی بل اختر کې هم دغه عمر نرخ یو سل یو سل شربي وسم عمر ده خو باز نور شان دي سغه بادام ودغه بادام یو کړه دغه غټ بادام مرتبه بادام مرکه ورته وس بل اختر کې تقریبا 350 روپیه وس 500 روپیه ده په زنیم سو دغه عمر ده 500 روپیه فرق لري یو کیلو په ساعه خپ سو وس 500 روپیه ده
میرویس جبرخیل د ننګرهار له ولایت لیکي د افغانستان خلک باید د پیمو او د چرسو د بوټو له کرلو منشي ځکه دغه څه د اسلام نه نظر ناروا دي احسان الله المر د لغمان له ولایت پر استولې سمس کلی کې د لغمان د پوهنې رئیس د په وینا رشوت اخلي تور پوری کوي خو د لغمان د پوهنې رئیس سره مش خبرې نه دي کړي چې هغه د دې ادا پاړه څه وایي لاس په جاو د 10 دقیقې شپې د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام لرو د روغتیا په اړه په افغانستان کې یو بل مطلب هم لرو خو تر هر څه مخکې لنډ خبرونه د ازادي رادیو د کابل استودیو معصوم میوند اوروي
د جرمنی د بهرنی چارو وزیر د بن کنفرانس د افغانستان لپاره ځانګړی او ارزښناک بولي ټاکل شوی د کنفرانس د دسمبر پر 15 نیټه جوړ شي ناتو یو امریکایي جنرال پر افغان حکومت ته سخت انتقادونه کول او لاماله لخپلې دندې لري کړی د سویډن ټلویزیون فرن رپورت ورکړ چې د سویډن حکومت او مخالف ګوندوالو پریکړه وکړه چې سویډنی فوجان به راتلونکي کال افغانستان وتل پیل کړي د یونان د صدر اعظم جورج پاپندر حکومت په پارلمان کې په لږ توپیر د اعتماد رایه واخیسته د پاپندر حکومت تیره شپه د پارلمان له 300 وکیلانو څخه 135 غړو موافق رایه ورکړه د سوریې دولتي تلویزیون د هغو کسانو لپاره بخښنه اعلان کړه چې د رواني میاشتې تر 12 پورې خپل وسلې تسلیموي او د نړۍ مسلمانانو نن د حج مراسم پیل کړل
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ژمي موسم در رسیدو او د هوا د سړېدو له امله د موسمي ناروغیو کچه زیاته شوې ده د عامه روغتیا وزارت د مشورتي خدماتو او مرستو د تنظیمولو د ډپارټمنټ مشر ازادي رادیو ته وویل چې دوی د دې ناروغیو د کنټرول لپاره بشپړ چمتووالی لري له کابل زکه غیاسی نذیر راپورټ لري
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د اورښتونو لکبل د هوا له سړېدو سره جوخت لا شلو څخه تر 30% پورې تنفسي ناروغي زیات شوې دي د عامه روغتیا وزارت د مشورتي خدماتو او د مرستو د تنظیمولو د ادارې مشر ډاکټر سرور همتی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ژمي موسم ته په کتو سره د تنفسي او ساري ناروغیو د کنټرول لپاره زیات چمتووالی نیولای شغله همتی وایي چې د صحک لپاره د تنفسي ناروغیو د کنټرول په هدف د شپږو میاشتو لپاره په اورښتونو کې د اساسي روغتیايي خدماتو لپاره درمل او نور امکانات په پام کې نیول دي
زموږ پالیسی دا چې د ژمي لپاره باید هغه ولایتونه چې لارې بندېږي د هغې لپاره باید شپږ میاشتې اکمالات وشي او د هغه ولایتونه چې لارې نه بندېږي ژمي هغې ته درې میاشتې اکمالات باید وشي یعنی هغه روغتونونه چې د ساعت عامې تر ادارې لاندې دي او هغه روغتونونه او کلینیکونه چې زموږ په کومک کې جوګانی مختوری بس امغلته د درې میاشتنه تر 15 میاشتې پورې د تنفسي امراضو دواګانې کمال شوې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت معلوماتو لمخې په هیواد کې د ماشومانو د مړینې دوه اساسي لاملونه نسناستي او تنفسي ناروغي دي د دې وزارت د چارواکو په وینا هر کال په افغانستان کې د ژمي په موسم کې یو پرڅلورمه برخه ماشومان د تنفسي ناروغي لامل مړ کیږي په همدې وخت کې د کاردیت په نوم د روغتیايي خدماتو د سوالو د دیوی موسسه مشر روح الله امین وای دوی لا څو کلونو راهیسه اورزګان ولایت روغتیایی خدمتونه رسوي. نو موري وای چې په ژمی موسم کې په دې ولایت کې ماشومان تنفسي او په اوړي کې د نسناسي ناروغي انګواخي. د ښاغلی امین په وینا دوی د امر روغتیا وزارت په لارښوونه د ژمی په موسم کې د تنفسي ناروغیو د کنټرول په هدف ډیر امکانات په پام کې نیولې دي.
څو کال کې چې موږ په دې نام ناسیمو کې او په ډیر لری سیمو کې لکه اورزګان کار کوو او د دې لپاره موږ تدابیر جدي نیولې دي. موږ البته خپل شپږ میاشتنی امکانات تدارکات هلته کوو. ان شاء الله توکل الله په ټولو کې مراکز کې د سی کارکنان فعال دي او د دې خدمات موږ رسیدګي کوي.
د امر روغتیا وزارت داسې مهال د ژمی په موسم کې په لری پرتو ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو پر وړاندې د مبارزې خبر ورکوي چې د ځینو خلکو په وینا هر کال د وزارت چمتووالي سربیره په یو شمېر ولایتونو کې د ژمی په موسم کې د روغتیایي خدماتو د نشټوالي د ستونزې سره مخامخ کیږي. خلک هم درز انتقاد کوي چې په خپلو اړوند سیمو کې د ژمی په موسم کې د روغتیایي خدماتو د ټیټ کیفیت او یا هم د نشټوالي له امله خپل ناروغان په ډیر مشکل سره د درملنې لپاره تر لویو ښارونو او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته رسوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. فریده هوټ سیفی مو تاسو ته د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنې په پروګرام کې خره غلاست ویم. په دې پروګرام کې ډیر زیات کوشش کوو تاسو هغه پیغامونه چې مونږ ته مورالي ګلې دي او یا مو ایمیلونه را لګلې او ټلیفونونه مو کړې دي او مونږه وخت ورته نه لرو چې هر یو ته بیلابیل جواب وایو. نو کوشش کوو چې په همدغه پروګرام کې ډاکټر صاحب اکرم ملک چې له جرمني څخه سره په ټلیفون کې دي تاسو پوښتنو ته لاندې ځوابونه وي او تاسو د ګیلې نورې نوي چې ولې مونږه تاسو پوښتنې د ډېرې مودې د پر ساتلی او جواب ورته نوې دلیل دا دی چې پروګرامونه په یوه ځانګړي موضوع وي او موږ کوشش کوو چې په هغه مشخصه موضوع باندې خبرې وکړو. د نن په پروګرام کې بس تاسو ډیرو پوښتنو ته جواب ویلی شي. د مخه تر دې چې ډاکټر صاحب اکرم ملک زی پروګرام ته راشي او تاسو پوښتنو ته جواب ووي، پروګرام به په یو دوه لنډو خبرونو باندې پیل کړم. د روغتیا په اړه باندې د نړۍ مشرانو د تیرې شنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن ناروغي به له منځه وړي. د کاناډا صدر اعظم او همداشان د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامیرون هم د ډیرو زیاتو مرستو ژمنه وکړه او هغه وویل داسې بریښي چې نړیوال د دغې ناروغۍ د له منځه وړلو اراده لري چې په کامل توګه د منځوي سي. د ماشومانو د ګذرن یا پولیو ناروغي د کامنویلت یا ګډو ګټو 45 هیوادونو کې یو ستر ستونزه ده او دغه هیواد په درې مهمو هیوادونو هند، نایجیریا او پاکستان کې پیخي ډیر زیات دي. افغانستان نړۍ کې 4م هیواد دی چې د ناروغي یعنی د ماشومانو د ګذرن یا فلج، د ماشومانو فلج پکې تر اوسه په کامل توګه له منځه نه دي تللي او مثبت پیخي زیاتې ثبتېږي. د لویدیزو خبری رسنیو په حواله پوهان په دې توانیدلی دي چې د ملاریا د ناروغۍ لپاره مؤثر واکسین جوړ کړي. تر اوسه په هغو کسانو چې د ملاریا واکسین ټیسټ یا امتحان شوی دی په سلو کې 50 نتیجه ښه وه. یعنې هغه کسانو ته چې واکسین شوی دی بیا هغوی په ملاریا باندې پاره سلو کسانو کې 50 یعنې نیمایي نه دي اخته شوي. د دې ازمایښتونو لپاره درې نور کاله پوهان وایي په نظر کې لري. څو ساینس پوهان په دې وتوانېږي چې دا ناروغي هم لکه د پولیو په شان یا د ماشومانو د ګذرن په شان ورته یو مؤثره واکسین جوړ کړي چې سل په سلو کې د ملاریا مخنیوي وشي. د نړیوال روغتیایي سازمان د ارقامو له مخې هر کال په نړۍ کې شاوخوا 1 میلیون انسانان د ملاریا له امله مري چې په سلو کې نوي د ملاریا قربانیان په افریقا کې دي او په ځانګړې توګه ماشومان دي او هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي. ملاریا هم البته یو له هغو ناروغیو څخه ده چې په افغانستان کې پیخي کمې نه دي او ډیر ټینګار د ناروغۍ په مخنیوي باندې کیږي. ډاکټر صاحب اکرم ملک زی کزما آواز اوري، السلام علیکم، ډیر ښه راغلی پروګرام ته.
سلام ګورم فرید جانې، السلام علیکم او السلام علیکم قدر منوریدونکو.
دا پروګرام ما په دوه خبرونو باندې شروع کړ. د روغتیا په اړه باندې یو، دغه د پولیو په اړه باندې په نړۍ کې هڅې ډېرې زیاتې شوې دي چې دا اوس چې یوازې د نړۍ څلور هیوادونه دي چې هغه کې افغانستان هم شامل دی، یعنی هند، نایجیریا، پاکستان او افغانستان، هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو ګوزان ورتوي یا ځین خلک فلج ورتوي دغه پیښشته دي. که غواړم فقط هم دومره ووایم چې د یو ډاکټر په توګه چې دغه خبر زمونږ اوریدونکو واوریدو، یعنی تاسو هغه کسانو ته چې ماشومان لري او واکسینې ورته نه دی کړی، یا مثلا یو ځانګړی لارښوونه ستاسو څه ده؟
فریده جانې د سرحد چې اوس د ډېرو هېوادو مشرانو وویل چې موږ به فلج د ماشومانو یا ګوزان د منځه بوزو آ پورې چې ولس په دې کې برخه ونخلي دا د منځه وړلی نه شي په دې چې دا د ګوزان ناروغي چې وایو دې نتیجېږي زیاتره چې ماشومان زی تشناب ته یا زی ډاکټر بچی کوي سارهګشت دپاره چې ځي بېرته چې راځي لاسونه نه مینځي هغه بیا یو میوه واخلي مڼه واخلي یو شی واخلي هغه خولې ته کوي نو ډېر کسان همدا رقم باندې اخته کي یا بل ماشوم ته یې ورکي هغه وخوري یعنی خپله ډېر دغه ویروس چې تېرېږي هغه د اورال فیکال ورته وایي نه ډک جوابي چی نه په ناپاکو لاسوبونو باندې یو شی اخیستل او خولې ته نه ایستل نو دا یو ډېر مهم ټکی دی چې زموږ هېوادوال ټول د نړۍ نور خلک خپل ماشومان ته وښيي چې اول باید د اودس ماتي نه وروسته لاسونه ډېر په صحیح ډول باندې پاک شي وینځل شي او ماشومانو ته هم اته په صابون باید وینځل شي نو که دغه مراحت وشي یوازې واکسین هاته شاید کفایت ونه کړي بل دا دی چې وګورئ زموږ خپله هېوادوال د واکسین په مقابل کې ځینې کسان دي چې بد نظر لري واکسین نه کوي نو هغه پورې چې دوی دې ته حاضر نه شي چې واکسین نه کوي نو دا ناروغي بیا د منځه نه ځي ځکه دا خپله دا د ګوزار ناروغي چې ده نه یوازې چې د ډک جوابي چې د تماس له لارې بلکې هغه د خولې او د لارې او د یو بل سره چې سړی خبرې کوي د دې لارې نه هم تېرېدای شي او زموږ کسان خو مخکې نورو خپرونو کې ولي د تور زیړي ناروغۍ په برخه کې د زیړي ناروغۍ په برخه کې چې حتی ګډ ګیلاسونه نه هم تېرېدای شي نو هغه پورې چې زموږ هېواد کې دغه دود دی چې یو جام واخله او لس کسو ته وړاندې کړم هغه جام نه اوبوس کړي نو شاید حتی ګوزار ناروغۍ دومره زر د منځه لاړه نه شي نو په اوس لنډه باندې ووایم زما توصیه دا ده هغه څوک چې کوی شي اول ډک جوابه چې هر څوک چې ځي او داسماتي ته ماشومان تي که غټانې ډېر زر باید لاسونه په صابون وینځل شي هغه او داسمات باید ډېر زر خښ شي په ځمکه کې هسې پروت نه اوسي ځکه هغې نه بیا نورو ماشومانو ته نورو انسانانو ته میکروبونه تېرېږي او بل دا دی چې موږ باید خپل هېوادوالو ته ووایو چې واکسین ته تاسې حاضر شي
دغه د ملریا په برخه کې که څه هم چې دا خبر ډېر خوشحالوونکی دی د کلونو نه را په دې خوا دا خبرې کېږي چې د ملریا واکسین به جوړېږي او د ملریا واکسین به جوړېږي په دې وروستیو کې ساینسپوهان یو ډول خوشبینی ښیي او وایي چې دغه واکسین چې امتحان شوی دی په افریقایي هېوادونو کې وایي چې یو اندازه یعنی تر ډیره حده یعنی دوی یعنی په 50% وایي چې موثر شی دی خو زما خیال دی مطمئنا تاسو به هم همدې نظر باندې چې دا اسانه خبره نه ده حتما به ډیر وخت نیسي د دا اوس لپاره چې ملاریا په افغانستان کې هم ده یعنی په ډیرو ځایونو کې په تیره دغه ګرمو ولایتونو کې هغه ځایونو کې به مخصوصا چې دا ډنډونه دي او دا دې ځایونو کې ډیره زیاته ده نو نړیوال روغتیایي سازمان هم همداشان هغه روغتیایي موسسې چې په افغانستان کې کار کوي دوی ډیر زیات ټینګار په دې کوي چې خلک دې مخنیوي وکړي هغه د مخنیوي یو دوه درې ټکي چې ستاسو ذهن ته راځي که وایې وایې او یعنی ډیر موثر شیان چې ستاسو فکر ته راځي چې فکر کوي چې هغه ډیر موثر دي او خلک یې کولی شي د هغې کې یو ذکر وکړي بیا به راشو د اورېدونکو پوښتنو ته
اول دا ده چې سره دی چې دا اول خو موږ باید دعا وکړو چې دغه واکسین په رښتیا په بریالي ډول باندې خپل د امتحاني دورې نه تیر شي او بشریت ته وړاندې شي خو فعلاً ویل کېږي چې 500 نه زیات هغې بری به نه وي نو که چېرته بیا بری هم وي بل دا دی چې مهم ټکی ده وقایه ده وقایه دې ته وایي چې سړی د ماشو مخنیوی وکړي نو پخوانو خپرونو کې هم ویلي وو چې د ماشو جالۍ ډېرې مهمې دي کنکۍ او تاته ځینې موسسې د افغانستان کې په وړیا ډول باندې حتی جالۍ ورکوي خلکو ته چې خپلو د کنکیو کې وتپي نو زموږ ظاهران چې هېوادوال ویل دې نه استفاده نه کوي هغه یو بل دا دی چې د شپې چې دي هغه د ماشو جالۍ یا پشخانه جوړته وایو هغې نه باید استفاده وشي بل دا ده چې بې ځایه ډنډونه چې موجود دي آ پورې چې دا ډنډونه د منځه لاړ نه شي اوس په ګوره په زموږ په کلو کې خلک د لختو په غاړه ناست دي او حرکت نه کوي ډېر په ځای دی چې هغه لختو کې ډنډې ولاړې اوبه دي هغې ته یو لاره تېره نه شي چې دغه ډنډونه بې ځایه هغه ولاړې اوبه بویناکې اوبه آ دا اوبو کې چې دی ماشه وده کوي ماشه پکې هګۍ اچي هغه بیا ماشه چې نور زیاتېږي نو په دغه وسایل دي یوازې واکسین کفایت نه کوي بلکې دغه د ماشو وقایه ډېره مهمه ده چې ډنډونه باید نه اوسي ولاړې اوبه باید ونه اوسي او که چېرته کوم چې بیا ماشې وي سره د ټولو اقداماتو هم نو هغې ته باید اقلم د ماشو جالۍ اوسي او فریدیانې به ناسم چې همدا اوس حتی یو نور معلومات هم وړاندې کړم په نورو خپرونو کې مونږ د ماشو دوباره حتی مونږ ویلي وو د کشمالۍ بوټی ډېر ګټور دی حتی زما خپله د دوستانو ځینې کسان را یاده کړي چې هغوی حتی د کشمالۍ بوټی ور ورکوټ ورکوټ ګلدانو کې ایخه او هغه د شپې د کټ شاوخوا ته یو کس راته وویل چې ما خو بیا نو ماشه مې بیخي د غږ مې وانورېده. اوس راته نوی معلومات دغسې وایي چې راته د رومیانو بوټی دی چې باتینګن چې ورته وایي رومي بانجان چې ورته وایي دغه بوټی هم ډېر ګټور بوټی دی د ماشو د مخنیوي دپاره. که څوک په اوري کې داسې وکړي چې خپله د همدا د باتینګنو او د رومي بانجانو بوټی په ګلدانۍ کې وکري او هغه د خپلو کڼکیو شاوخوا ته کیږي یا که څوک کوی شي هغه ته انتقال وکړي یو ځای نه بل ځای ته ما خپل کټ شاوخوا ته د شپې کې دي کېدای شي چې ماشي ورته لږ ورشي.
ښه، نو مننه ستاسو د دې معلوماتو نه. محمد ادریس له غزنی څخه ډېر غټه ګیلرنه کړې ده ډاکټر صاحب، اما نه وم تاسو نه ویلې دي چې تاسو سونه مخکې دا وعده وکړله چې تاسو وي د سرخوږي په اړه باندې خبرې وکړي، د بې خوبۍ په اړه باندې خبرې وکړي، او بیا هم دا وعده وکړه چې په خوب کې به د نارامۍ او په کله باندې خبرې کوي. وایي ما زما پوښتنه دا ده چې ولې ځینې کسان نیمه شپه د خوبه راپاسیږي په دې حال کې چې ویده یې ګرځي، داسې څوک ورسره خبرې وکړي حتی داسې فکر کیږي لکه دا بنده ایخ دی خو دا ویښ نه دی، دا په حقیقت کې ویده دی، ولې وایي داسې کیږي؟ په دې اړه باندې معلومات غوښتي دي.
فکر سمه ده، له بلې خوا چې په درې جمې مخکې ما په دې موضوع کې خبرې کړې وې، حتی ما ویلي ځینې دا ځینې کسان دي چې په خوب کې راپاسیږي یو کار کوي، حتی اروپا کې ځینې کسان دي چې موټر کې کینی ځي لامبو ته، لامبو کې بېرته راځي چملي او خبر نه چې دا بیا د لامبو ته تللی و. ما حتی یاد ځینې کسان دي چې دیوال باندې ګرځي یو ځینه بل ځای ته ځي که په یاد دې اوسي، او دې کې وخت کې ما حتی یاده کړه چې دغه وخت کې څوک وګوري چې په دیوال باندې روان دی د شپې شپه ناوخته او خوب پېژني چې خپل کورنۍ دی او غړی دی، داسې نه چې یو غل اوسي بلکې د کورنۍ غړی ګوري چې دیوال باندې، سړی باید پرې غږ ونه کړي، په مچاره چې غږ دې وکړه دی ویښېږي او ګلاس لاندې ولېږي، نو دی باید پرېږدي چې یو ځای ته یو امن ځای ته ورسېږي، هلته بیا پرې سړی غږ وکړي. نو دا مرحله چې ده چرمني کو تشلاف بند نه ورته وایي، دا موضوع دا ده چې یعنې حرکت کول ګرځي دل ګرځي دا په خوب کې، دا یو ځینې انسانان ته یو شی دی طبیعي شی، د دې مخنیوی نه شي کېدی، د دې مخنیوی نه په ګولۍ کېږي نه په بل شي باندې کېږي، دا بلکې یوازې د کورنۍ نور غړي دې ته پام نیسي چې که دی پورته شو دا یې پرې نه ځي چې بېرته چېرته لاړ شي یا فرضاً دروازه ورباندې قلپه کړي، نو دا په تداوي په ګولۍ یا په بل شي باندې نه کېږي. نو یوازینی شی دا دی چې مخکې مې چې یاده کړه که دی ډېر یو حساس دي که ولاړ شي غږ ونه شي چې دی لاندې ونه لویږي یا دا چې ده ته خطر پېښ نه شي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ډاکټر صاحب سلامونه وایم. ډاکټر صاحب څه پوښتنه لرم؟ زما یو وراره د محب الله په نامه باندې خاورې خوري.
محب الله جان د څومره عمر دی؟
د شپږو کلو ده.
رنګ یې څنګه دی، زیړ دی که نه دی؟
نه زیړ دی رنګ یې.
بس دا پښتنه خو نو پخوا هم شوې ده، مننه د ځواب درته وایم، ځواب د ټلیفون
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اورېدونکي دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د لطفا خبرې وکړئ.
فریدي خو تا ته او ډاکټر صاحب ته او آزادي راډیو ټول کارکوونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم.
مننه
زما شم ډېره ښه خبرونه جوړه کړله او تېر جمعه ما هڅه وکړله
مهرباني وکړه دا د اوس چې ټلیفون روخ دی وخت نه استفاده وکړه.
خوب کې نه څه وایسته، بس خوب می وتختی یا دی چې شي دروازې له بیا سره یا دی ګل شي بیا سره کنه خوب چې نو تختی بیا په ګنټور ګنټور د سینې کې مانی کې مانی کې ما بل شپه چې راشه بل شپه پورې د سینې کې ما به چې هغه شپه به دا شانې د حدیث سره مخ شمه درې ورځې څو ورځې پورې د سینې مې د سینې کې ما مسل خل او توګه مانی
خو خپه خپه یې
یو خاصه دوی یا کوم دغه ما ته وخه نه بړي ته باندې د سمه کې ما کوم سوال لرای
نه، یعنی چې ته خوب نه کوي بیا څنګه یې؟ یعنی خپه یې کوم شی باندې فکر کوي خوب نه درځي که څنګه یې؟
را پرې دې سپړې ته شې خپه څو چې څه څه کوي چې ما هم څه شې په سترګو نه ویني کنه نو بس دا شې نو څه چې حتی د څه اندازې ته ورسېږم چې یو څه شمه هغه فکر او ځینې د کار نه کوي سره مې تاسو سره تاسو مثلا دا تاسو سره مې په ځلان د کنا ولایت نه
مهرباني
وکړئ پنځه کار کې انزایتي د رواني تقریبا ته دا کړې دی بالکل اوس پکېږي نه ګولې مې ډېر وخړې دوايي تاثیر هم نه کوي یو وخت تېر وخت اوس دا د دوايي مسله خرم تقریبا دا دوه نیم کال راځي سره ته زیری تکلیف مو صدا شوی دی نو هغه دوايي مسله دا غي خرم نه پیندل لسو مېش نه تقریبا
ها تا ویلې چې رواني تکلیف
ته دوايي خرم
اها تا ویلې چې زه
رواني
تکلیف زاد
تکلیف زاد خو مې نه د شپې خوب کې ویلې غوا مس یو ځل نه سي چې څومره بس ما یو ځل دیو تم را پاتې کوم دا ساره نه وځي نه چې ګڼ دې ته چې ګڼو خلکو سره کېناستلی یم چا ته ځان نه یو ځي کېناست یم ځان نه هر وخت همیشه خفه یم.
ډاکټر صاحب مرکزی پوښتنه خو نه لرئ؟
ګوره عمر مې دوه ښکاره دی عمر مې دوه ښکاره دی اته څلوېښت کیلو وزن دی.
وزن خو نو ډېر کم دی اته څلوېښت کیلو. او په ونه کې څومره یې؟
ونه تقریبا شپږ فوټه.
شپږ فوټه هغه سانتي متر باندې به زه حساب کوم. ښه بس یو پوښتنه مې دا ده وروره، ته ډېرې داسې ویرې لرې که نه؟ کوم خاص شي نه ډارېږې که نه؟
ډاکټر صاحب داسې نه ویره نه لرم، خو بس نه چېرته تللی شم داسې ګاډي بېخي کور نه وتلی نه شم. چېرته ځم خپله را باندې راځي، معده باندې ګوچ راځي، سر را باندې ګرځي، چې لږ یو ځای باندې ودرېږم هم سر را باندې ګرځي.
مطلب یې دا دی چې کوم خاص ډار په تا ته راځي، بل دا دی چې کوم وخت کې په تا باندې کوم زور زیاتی ظلم شوی که نه؟ مطلب یواز دغسی شی چې ته ووایه زیاتره د ډار نه کیږي، یو پیښې نه، یو تراوما ورته وایي. نو مطلب مې دا دی چې یا تا باندې شخصا یا کورنۍ کوم بړي بل غړي باندې ستا په مخ کې کوم زور زیاتی، کوم ظلم، کوم تشدد، کوم داسې کشی کوم شوی دی؟
نه داسې څه دا خوندی شوی. ډاکټر صاحب السلام علیکم، څنګه ښه جوړې؟
مهرباني کور دی ودان.
هغه ډاکټر صاحب زما یو تکلیف ده.
اورم
دغه سکول کې مې اورې واخ مې تللی که نه؟ واخ مې تللی بیا دا خورۍ نه ده، دا خورۍ په ځای مې داسې اوبه یې واخېستې، دا غوټه راوخت، هغه بیا ډاکټر صاحب څه ګولۍ راکړې کپسوله، هغه غوټه اوس دننه ده، هغه سپینې راغلې ده، دې غوټې نه مې دا مغزومه سې نیول شوي او کته دا مې دې طرف مغزونه بېخي په تکلیف کې یم.
ښه اوس پوښتنه دا ده وروره، ته اوس کوم شی خوړی شي که نه شي خوړی؟ که چې کوم شی خورې اوبه څکې درد کوي ستونی دی او که نه کوي؟
بلې متاسفانه دوی اوس په ټلیفون کې نه لرو.
السلام علیکم فضیله جان.
وعلیکم السلام، ډېر ښه راغلی.
ډېر مننه. زما نوم عابد کامران دی او داسن خپل سلامونه نیکېږي ګران قدرمن زړه ته را نږدې ورور خواخوږي ملکزی صاحب، ډاکټر خواخوږي ملکزی صاحب ته د ده د نامه سره خواخوږي ډېر شایې او ستا څخه یوه نړۍ مننه، یوه دنیا مننه چې داسې پایدمن پروګرامونه جوړوي د افغانانو ته توصیو.
او تاسو نه مننه چې موږ تشویقوئ کورم ودان، مهرباني وکړئ کامران صاحب.
دا خو د تشویق خبره نه ده ډاکټر صاحب، پورې ده جانې، دا خو د تشویق خبره نه ده. نو دا خو ټوله دنیا ته معلومه ده نو چې خدمت کوي او ښه خدمت کوي، په شمول د ګران قدرمن ډاکټر صاحب
کورم ودان
خواخوږي. د ده د نامه سره خواخوږي ډېر شاید دی، خو هغه د ده خپل کار دی، خپل شخصي کار دی. نو زه به د محترمه څه دغه پوښتنه وکړم چې د خوب د اولاد په ما باندې یو رقم سردرد راځي چې ډېر شدید وي، د خوب مې په سردرد او دا یوه سترګ، البته دواړې سترګې نه، دا یوه سترګ، نو هغه نو که چپه یې کراسته ډېر بد درد کوي، دا بادام د سترګو مې، دا غټۍ د سترګو مې ډېر بد درد کوي. حتی د سهار داسې یمه لکه یو چا چې پر سر باندې واری را کړی، داسې ګنګس یم.
ډاکټر صاحب ملکزی کومه پوښتنه نه لرئ د کامران صاحب نه؟
کامران صاحب ډېره مننه ستاسو صفتونو نه. دا طبي پوښتنه به تا نه وکړم. تا د سرخوږی د هر وخت دی که یوازې د سهار د خوب وخت دی؟
ډاکټر صاحب محترمه، د سهار د خوا هم نه دی، د شپې د خوا چې بیده یمه کله کله را باندې راسي، یعنې په الته کې یو وار یا دوه واره ډېر شدید درد دی، د خوبه هم یمه راویښ بیده، راویښ بیده، راویښ. سهار چې را کښېنم اته داسې یمه لکه په چا چې په دا سر وارې را کړ، دا د سترګو بادام یا غټۍ مې ډېر بد درد کوي د یوې سترګې.
ښه او د ورځې بیا څنګه یې؟
د ورځې خو نو بیا دغه پرشته مولو دغه چې وخورم بیا نوشه ارته تر ماښامه پورې، بلې شپې چې بېدېږم هم ګنګس یې، یو څه ارام سوی درد لري یو څه.
نو ته بیا ټول عمر پاراسټامول خورې که بیا یو وخت ورکېږي هم دا درد؟
دا ورکېږي، دا ورکېږي، بله شپه چې بیا بېده سم بیا ورک شي.
ښه یوه پوښتنه وکړم کامران صاحب، ستا غږ مې ډېر اورېدلی خو ستا خبر نه، ستا وزن څومره دی؟
ما وزن تقریبا 80 کیلو دی او
وزن دی بهشی سم دی د وزن خبره نه ده او بل پختنه می دا و چې تا ول د شپې دا داسې وی چې ته د شپې چې دا تکلیف پیدا شي حرکت ډیر کې یو خونه قن نه بل قن تزي بل قن تزي او کچې ته آرام غواړي چې پریوزي
نو دا هم ته نه ده معلومه ده خو به ما
خب خوب کی یعنی جگی گنه زان دی یا خوش
نه 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 دکتر سم نه جگیرم نه رکت دی چه زپویرسم یو خو دا خوابو سرم ام پا تکلیپ ما دیر بد واشی خوبو نه کل کل دینم دیر بد خوبو نه ما پانستان بودا
از یادر دو دو تلو رو بجو ما از کیوی داغا تکلیف ستا
نو دا سم ساعت بلکل نگه کتلی دا تصف چه تو ولی دا خواب دی دا ورزی دا پویرشو نرا ولاری ری دا خواب دا خواب را ولارسی بیا می دیر سخت پا تکلیف که دا غا طول ورز تر دا غبولی شپلی چی بیا بی دیرم پا تکلیف یم اتا داست کشت نسم کتا داست بکر کم چی دا سترگ نرا ولی ده
پوشم سوال بانی پوشم من نه
منه نکره کامران سیب خدای دی خوبم در که اوسر دیم خدای جور که اوستر گیدیم خدای روغی لره دکتر سیب در تا جونده اوسی تاسنه منه نه کورم ودان چه تلیفونو مکرو خا دکتر سیب ملک زید وقت کم ده کوشش بو کوچی پا ترتیب سره دی طول پختنو تا زواب ویو تقریبا دری پختنی پی بی موضوع بندی بیم دا بی خوبی او نارامی او دا دی تا پا پزنگری تو گبن بیا دا پروگرام پا دو همه برخه کی دکتر سیب اکرام ملکزی مفصل زواب وی خو دا یو تلیفون راغلی و دکتر سیب که یادی میگه محب الله جان ولو که یالی که خودوش پا کلن چی ویلی خاوری خوری او تاسو تینا پختنا مکرلا چه رنگ سنگ ده ویلی رنگی زیادس بیخلی ده نو که دیشی دیر نور کسان ده سیوی چی اغا ما شمان خاوری خوری ده اغا ده خاور خوردلو سه ایلت ده استاسو اغا لرخونه زنگری توگه بندی پا لند و سده ده اغا سه ما شمانو تا
خاور خوراک هم داوس چوکره کوم کړی به چې په کې کې خلک غټان حتی امیدوارې ښځې خاورې خوري یو علت دې دا دی چې دغه کسانو اوسپنه کمه وي د وینې اوسپنه البته دا نه د سړی نه چې لاړ شي او چېرته کوم ټینګ واخلي وخوري وایي چې زه اوسپنه مې پوره شي دغې نه مطلب نه دی بلکې یو ماده ده چې هغه فرمول کیمیایي فرمول د اوسپنې دی هغه په وینه کې ده نو دغه کسان بیا کوشش کوي یو شی وخوري خوراک د لارې غواړي چې خپله اوسپنه د وینې پوره کړي خو د لوټې خوراکې غلط کار دی نو زما توصیه دا ده چې او بل دا ده چې دغه لوټې خوراک زیاتره چینجي پیدا کوي بیا چینجي چې شو لاپسې په عین وخت بیا چینجي د انسان وینه کموي او اوسپنه لاپسې کمیږي ورته دا به لاپسې ډېرې لوټې بیا خوري ښه نو اوس همدا اوس که ماشوم دی که غټان دي که امیدوارې ښځې دي که چېرته کوم چې که ډاکټر وي د وینې معاینه وشي وګوري چې په رښتیا وینه کې اوسپنه کمه ده او که نه ده بیا هغې دپاره خاص د اوسپنې ګولې موجودې سړی ورکوي شي ورته او که چېرته بیا ډاکټر لري دی او څوک د وینې معاینه نه شي کولی له بلې خوانه چې واضح ووایم چې د وینې د اوسپنې معلومول هم اسان نه ده سهار چې وګوري اوسپنه یو رقم ده او ماښام بل رقم ده بل دا دی چې هغه باید په داسې حالت کې واخیستل شي چې ډېره خپله هغه وینې ورته وایي ورید وایي چې ډېر زبیښل شوی ونه اوسي او بل یو بل رقم اوسپنه ده چې هغه ته فریتین وایي هغه لا پسې مهمه ده نو دغه معاینات به افغانستان کې سخت دي نو زه به ووایم چې کوم شی چې ضرور ده هغې دپاره لږ څه د اوسپنې لرونکي مواد زیګر چې ورته وایي کباب شي ورکړه چې منتا باید هغه زیګر باید ډېر کباب شي او چې څه میکروبونه مړه شي او که نه بیا کېدای شي حتی که دودانه چینجی چاته پیدا شي نو دغسې خوراکونه چې لږ څه غوښه ولري کباب ولري او لږ څه میوه ولري په دې باندې چې د هغه اوسپنه ښه شي وینه یې بلود بیل ورته وایي یا د وینې هغه وینه یې ښه شي نو کېدای شي خپله بیا د دې نه لاس واخلي چې کله کله عادت هم کېږي نو دا عادت هم باید سړی باید پرېږدي یو دوه میاشتې چې د عادت یې خوشي
ښه نو ډاکټر صاحب ملک زید تاسو خو ډېرې ښایسته خبرې وکړې خو ما ته د یو شمېر نورو ډاکټر صاحبانو خبرې هم رایادې شوې چې دوی دې دغسې وختونو کې چې دا د وینې د ډېرېدو دپاره چې خلکو ته رهنمایي کوي نو لارښوونه کوي نو یو شی پکې یادوي وایي چې هغه سابه چې شنه پاڼه لري په تېره چې داسې تېزه شنه پاڼه لري لکه پالک او حتی په افغانستان کې وایي خپله په همدغه شوتله دا شنه شوتله دغه وایي چې دا هم ډېره ښه د اوسپنې منبع ده دا هم وایي ډېره زیاته ګټه کوي مثلا ډېر خلک دي که نه غریبانان دي دومره پیسې ورسره نشته دی چې دوی مثلا غوښه واخلي یا ځیګر واخلي نو دوی وایي چې دغه هم ډېره زیاته ګټه کوي تاسو دوی باندې څه نور اضافه غواړئ
بالکل صحیح دا پالک تی آتا ساب چپاخی گی او آگا ساب بات یا ترکوڑی وہی چاہتا خام خوڑ کی لکا پیاس نشتے نے بالکل صحیح دے تھی کسی طرح نشتا میوا ساب دا بالکل صحیح شدے وہ
اس نو آگا یو بلا وریدون کے وہ کستا سو خیالی چی انو مزمان ایر شو متاسفانا مانا دے یا داشت کرے ویچے غاخی استے و غاخی استلو نروست ورطا تکلیف دے و غوطا غنده ایسا سی دتا کلان دلار خوانا وکی دیر کم وقت لرو
دا فکر کوم څلورم اوریدم کو خیر نو ځلان کوم ځواب وایم رو رمات از ځکه چې تاسو پوښتنه کې هغه انفیکشن وایم یا هغه میکروب دومره ځان نه راتلې خو به دای چې دا کچته امکانات است د ستونی نه کلچر وخت چې د وریونه او یو د ګولې باندې کفایت نه کې کله کله دا ماته ځکه چې ابسسي جوړ شي هغه باید روس شي هغه باید زوت نه وي سل شي هغه باید کنګال کړی شي او هغه نه پڅان کې به انټي بیوټیک ورکړی شي نو خو به دای چې ما یا د غاخو ډاکټر یا غوږ د ستونی ډاکټر چې هغه کلچر وخلی وګوري چې کوم میکروب ده او کچته افسی افتسی هغه باید وینځل شي او بل دا که تخپله کوي چې وروره په کور کې لږ څه مالګو بیا وخله غړغړه کړه ډېره او خوږه مګو د شینې ډېر مخره او غاښونه باید هر ماښام ته وینځي چې دا ستا افسی د منځه لاړ شي او کچته ډاکټر به ته انټي بیوټیک درکړي لا پسې دا ستا تکلیف ورک شي.